احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شئ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرون یې ارګ ته له ځان سره وړي وو د ارګ مخې ته البته نن په غزني کې خاورو ته وسپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د کابل د تېرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر غني تېره شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د اوو مړو له یو شمېر خپلوانو سره پارک کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري.
افغانستان قوت عزیر نداره، بدبختانه
افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي. پر دې محدودیتونو پوسی تېره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د اوو برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکې میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122 غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2018 کال د جون تر دیرشمې پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یولس کاله مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یوځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه و منل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړې سرپرست مشري لورال میلر تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم د بهرنۍ اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په وینا طارق فاطمی ویل چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره حیاتي ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري بیا د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان د مرستې ستاینه وکړه. اوسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقونو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو او ویب لاک لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. د ایران د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال احمد شهید د چهارشنبه په ورځ وویل په ایران کې د خبریالانو ویره د هغوی د بې پرې او آزادو هڅو مخه ډپ کړې ده. د احمد شهید په وینا په ایران کې په وروستیو کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې سوي دي او د ایران د امنیت او استخباراتو مسؤلان د خبریالانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. خو ایران وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې د لویدیځ د شبکو تر اغېز لاندې کار کوي او په ایران کې د لویدیځ د مداخلو غوښتونکي وي. اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځایي هڅې وسي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې او افریقا غونډې ته په مالتا کې وویل دوی دې ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سوو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لویې سره د مهاجرو کړکیچ ډېرو هڅو ته ضرورت لري.
The only way we can manage migration is by working together.
دی وی یو ځینې لارې چې کولای شو په ناکوشتونکو کې تنظیم کړو ګډ کار دی. زموږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړې ته ورسیږو او بنیادی ګامونه واخلو څو مهاجرت زموږ د خلکو په منځ کې مؤثریت پیدا کړي او د ټول لپاره په زیان بدل نسی. په لور ته د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنجشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یوه ځانګړې غونډه جوړه سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو دې ته اړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هېواد ورزشکارانو په سپورټي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دي کار اخیستی دی. پوتین دا څرګندونې د لومړي ځل لپاره د هغه راپور په عکس العمل کې کوي چې د درې ورځې وړاندې د انرژۍ د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې وویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورټي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل له هغه ستونزه چې روسیا نن ورسره د سپورټ په برخه کې مخامخه ده باید هواره سي. او روسي خبر بیا هم د روسیې څخه دی. د دغه هېواد څېړونکي وایي د ارتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سم یې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د مېرمنې د جسدونو ډي ان ای معاینات وکړل. د څېړونکو په وینا دا ثابته سوه چې دا جسدونه د همدغو دوو کسانو دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې څېړونکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورنۍ اووه واړه غړي یو ځای خاورو ته سپارل سوي وي. دا کسان په 1913 کال کې د بلشویکانو په یکترنبرګ کې اعدام کړي وه. د نیکولای د هغې د مېرمنې او درې لونو جسدونه په 1919 کال کې په سان پیټرسبورګ کې له سره خاورو ته وسپارل سوه. د رومانوف کورنۍ 300 کاله پر روسیې پاچاهي کړې وه. په 2000 کال کې کلیسا دغه کورنۍ یوه سپېڅلې کورنۍ وګڼله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پراخ اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرونې د ارګ مخې ته له ځان سره راوړي او نن په غزني کې خاورو ته سپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي.
پوسته های گیلان بسرچ وظیفه به داخله را هدایت واضح دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در گیلان ایجاد شد.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې له دغې پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به یک خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم هزاره را استاد کرد بیار در مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي.
مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي دا حتما د ایران د خوا څخه دي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسیت دي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یوه پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راولي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا د زیارت په اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
د مهترلام بابا زیارت ته ډېرې نجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
دغه راز د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مهیروي. خو راځو په کابل کې د پرونیو اعتراضونو موضوع ته. د اعتراض کوونکو اعتصاب یا اعتراض وروسته له هغې چې د حکومت له مشرانو سره یې په ارکې وکتل پای ته رسېدلی دی. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې منلې دي. مخکې له دې چې په دې اړه چې اعتراض کوونکو کومې غوښتنې منل شوې دي یو راپور در واورو. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه د نننی د ښار د نننی وضعیت په اړه پوښتنه وکړه او ترې موږ غوښتل چې آیا نننی اعتراض بیا هم په هغه شکل چې پرون دوام کړی و خلک راټول شوي په ښار کې او که اعتراض کوونکو دا منلې ده چې پراخ اعتراض به پای ته رسوي. شفق په دې اړه وویل
اعتراض کوونکو خپل اعتراض تیر شپه نیمایي شپه پای ته ورساوه او دا اعتراض وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د مظاهره کوونکو استازي تیر ماخوستان له جمهور رئیس غنی او دغه راز له اجرایه رئیس او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ولیدل او تفاهم یې سره وکړ. ټاکل شوی ده چې دوی نن سهار دغه جسدونه چې کابل ته انتقال کړي وو او پرون د مظاهره په ترڅ کې ټوله ورځ جمهوري ریاست ته نږدې دا جسدونه هلته ایښودل شوي وو، دا هم نن د غزني ولایت جاغوري ولسوالۍ ته انتقال او هلته خاورو ته وسپاري. خو لا هم امنیتي تدابیر په هغو سیمو کې چې هغه د جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ ته هغه سړکونه او لارې چې منتهي شوي لا هم تدابیر شته، لکه په شاید شمشیری ولی کې، لکه په سرچوک کې، لکه په طول محمود خان کې او داسې نورو سیمو کې. یعنی امنیتي ځواکونه لا هم شته دي او دغه لارې چې کومې دي د ټرافیک پر مخ تړلې دي.
په دې معنی چې اعتراض بیا هم په بشپړه توګه پای ته نه دی رسېدلی، اعتراض کوونکو منلی ده چې جسدونه به خاورو ته سپاري، د هغه غوښتنه وه چې ولسمشر او نورو چارواکو هم له اعتراض کوونکو وکړه. یعنې په دې معنی چې بیا به هم نن د کابل ښار د ځینو معترضینو شاهد وي، نه په هغه بڼه چې تېره ورځو په لسګونو زره کسان راټول شوي وو.
ما د مظاهره کوونکو له یو استازي سره څو دقیقې مخکې خبرې وکړې، له کاظم علیزاده سره. هغه وویل چې د اوس لپاره دوی خپل اعتراض پای ته رسولی او نن به د جسدونه خاورو ته سپاري، او وویل چې خو خپلو غوښتنو ته چې کومې دي هغوی په دې باندې به ټینګار کوي، ځکه د ده په خبره دا د دوی یو اړتیا ده او د شوق له مخې دا غوښتنې نه دي کړي. ولې داسې نه ښکاري چې هغه اعتراض چې دوی پرون پیل کړی و هغه نن هم دوام وکړي؟ ولې تدابیر امنیتي ځواکونو نیولی دي د احتیاط له مخې؟ نو وګورو چې نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم دوی خپل اعتراض ته دوام ورکړي او که به دا اعتراض پای ته رسېدلی. ولې ښاغلي علیزاده وویل چې د دوی اعتراض پای ته رسېدلی.
د اعتراض کوونکو استازو پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. په غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي، او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمېر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان بسرچ، وظیفه به داخله
په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سرګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویل دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي، او دا کار به په لری راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همدارس د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سرګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل، او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې آخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پېښه شوې ده څو بلې به رامنځته نه شي.
دیر هم همه میدانین کې در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پېښه ژوره پېښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یوارخته دی پیش تا پام کوا او بل لورته د خلکو ژخته زواب ورکوا چې شغه اوچت کړی او بل خواته دا اندیشنه وکنن یو پیشه شویره سو خدای مکه تر دې بل ناوړه پیشه رامنسته نشي
گرفته حادثه خرابتر صورت نگیره.
د عبدالله دوم رسیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې، خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم را بدست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دې شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغوی چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، هغوی چې په وزارت پسې ګرځېدلي، ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلي راغلي دي، د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي، نه د هېواد ګټې نه د قوم ګټې، او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ و مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ و مرګ و ارګ و مرګ.
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هېواد ناامنۍ باید هېرې نه شي. د کابل د تېرې ورځې مظاهرې په څېر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدونه له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري، او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
و امرودل چې د حکومت مشرانو په کابل کې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. پرون د اعتراض کوونکو استازو د حکومت له مشرانو سره په ارګ کې وکتل. تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه په زابل کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. زابل په وروستیو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د نښتو شاهد هم دی. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل دراورو، خو بیا هم د زابل د پیښې په موضوع کې تمکیږو. د زابل پیښه نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره څېړلې ده. اجمل آن ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په زابل کې د اوو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شوو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اوو برمته شوو افغان هزارهو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوي. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزني کې کورنیو ته وروړل شوي وو، خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورځپاڼه د هادي دریابي په نوم په دې اړه د اعتراضونو د یو تنظیموونکي له خولې وایي: موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورځپاڼه د ولسمشر اشرف غني د یو ویان له خولې لیکي: د هېواد په بېلابېلو سیمو کې برمته نیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقهیي وژنو په اړه په راپورته شوو اندېښنو لیکنه کړې. ورځپاڼه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د اوو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډېره فرقهیي شخړو نه ساتل شوی وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړې. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په قول وایي د بېګناه خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزي ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورځپاڼه په پای کې د یو لویدیځ چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي: د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځین خطو یو شمیر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی، خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمیر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشان داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په دوو ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري دا موضوع څیړل کیږي. طالبان عملا په افغانستان کې په یو شمیر سیمو کې په خپلو منځو کې سره نښتي دي. په زابل کې په وروستیو کې ویل کیږي چې طالبانو د ډلو ترمنځ د نښتو تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول چې د بیل شوې ډلې مشر ځان بولي ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سپای پاسداران د ملا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. تفصیل د صفیالله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلي زابلي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر نه شي دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږي بدل شي.
ولسوالۍ چې مربوط زابل دي چې هغه د شوپانو خاکي افغانو د ارغنده او هغه معصوم وطنوال مو دي بعضې وخت داسې اشخاص دغو په ډله د دغه مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي ځکه طالبان په خپل مابین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسي وایي. دا په دې اطلاق کې کوي دغه رقم خلک تشخیص کړي یا لیدلي دا حتمن د ایران د خوا څخه دي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت حساسیت لري.
ښاغلي زابلي همداراز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوختې دي. ویل کېږي چې په دغو جګړو کې تر اوسه پورې دیارلس ملکیان وژل شوي او څه باندې دوه سوه کورنۍ خپل استوګنځایونه پرې ایښي دي. د سې شنبې په ورځ د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختې مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سنبالیږي.
د یو د پاکستان لخوا څه د دې اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شمولزو ولسوالۍ نه تیری د شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکي افغان ولسوالۍ ته نه پېژو موږ چې هغه امکانات له هغې لارې چې دوی ترلاسه کوي چې هغه د ایران له طرفه دي د کم ملک له طرفه دي. اوس مهال د خاکي افغان ولسوالۍ د خرنې په سیمه کې جګړه روانه ده او کول په سیمه کې جګړه روانه ده. په دغو دوو ساحو کې اوس پیلان هم جګړه روانه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملا داد الله منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې څلور سوه کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځانه سره لري. ویل کېږي چې دا بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې اړه لري خو د افغان حکومت چارواکو تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. په عین حال کې د زابل پخوانی والي محمد اشرف ناصري وایي چې په تېرو وختونو کې د طالبانو یوازینی تمویل کوونکی د پاکستان استخبارات و. ښاغلی ناصري خبرداری ورکوي چې یو ورځ به د تروریزم ملاتړي هیوادونه د افغانانو له جدي چلند سره مخ شي. زه وایم هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي یو ورځ به د افغانانو لاس د دوی تر ګرېوانه ورسیږي. هیڅوک هم افغانان تر خپلې ولکې لاندې نه شي راوستلی. ټول افغانان په دې پوهیږي چې بدبختۍ له کومه پیل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوو ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلي وزیري تایید نه کړه چې ایران دې په زابل کې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي خو خبرداری یې ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي.
ټولو ته ضرور دی اړینه ده چې زموږ سره په سوله کې ژوند وکړي. هم پاکستان ته هم ایران ته هم نورو ګاونډیانو ته زموږ آواز همدا دی. نو کچېرې هر څوک د مخالفینو سره مرسته کوي دغه اور یوازې په افغانستان کې نه بلیږي، بیا د هغوی په هیوادونو کې هم بلیږي.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول، چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف نه ګټه پورته کړي او اجازه ورنه کړي چې ایران او پاکستان د دغو مخالفو ډلو په مالي تجهیز او مرستې سره جګړه یو بل پړاو ته وغځوي. صفی الله ستانکزه، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ولسی جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوستی دی. دغه جرګو غړو پرون په عمومي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې له خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو تړون باید په جدي ډول وڅېړل شي. ولسي جرګه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان ادعا کوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره او له مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو د وزارت چارواکو په دغه پروژه کې یا د خلیل الله فیروزي په موقتي اخلاصون کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لاس لرلو ادعا هم کړې ده، خو تر اوسه پورې محمدي په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه د جمهوری ریاست د حقوقي سلاکار په دفتر انتقاد کوي، وایي چې هیڅ شخص او یا کوم ارګان نشي کولای چې قانون مات او داسې چاته د ښارګوټي جوړولو تړون ورکړي چې د عامه شتمنیو په لوټولو مجرم پیژندل شوی وي. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د خلاصېدو امر او بیا له هغه سره د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو تړون جدي څېړنو ته اړتیا لري. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکېل دی باید ملت ته جواب ورکړي.
در ارتباط با آزاد سازی یک مجرم در
دی و مجرم د خلاصېدو په اړه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دی او بیا په ورته وخت کې ورسره تړون لاسلیک کیږي، دا وړه مسله نه ده. دا هغه موضوع ده چې بل اخره باید د حکومت له ادارې چې مسؤله ده جواب یې واخیستل شي. موږ هم دا موضوع په ایجنډا کې اخلو او په تړاو یې مسؤلین حتما تالار ته راغواړو چې ملت ته جواب ووایي. په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو لپاره له خلیل الله فیروزي سره چې د کابل بانک د بحران یو اصلي عامل ګڼل کیږي د دغه تړون لاسلیک او په عام مظهر کې د هغه راښکره کېدو د خلکو پراخ انتقادونه راوپارول، تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه تړون د بیا لغوه کېدو حکم صادر کړ. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د ستره محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شول. محکمې دوی په لسګونو میلیونو ډالرو هم مکلف ګرځولي چې افغان حکومت ته به یې ورکوي. خو سوال دا دی چې له دې ټولو سره سره ولې بیا هم د یو بندي او پوروړي کس سره معامله. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو رسمي مکتوبونو له لارې له دغه وزارت څخه غوښتي چې د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. په دغه مکتوب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، د نورو مکتوبونو په تعقیب د ښار جوړونې وزارت ته داسې لیکل شوي: د نابیزاده وردګ ساختماني شرکت د 1994 کال د سمبلې د میاشتې په 10 نیټه د کابل بانک له یو پوروړي او د قضیې له ښکېل خلیل الله فیروزي سره یو تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې د ذکر شوي کس اتشپی تجربه ځمکه دغه ساختماني شرکت ته ورکړل شوي او د تړون سره سم باید د هستوګنې یو ښارګوټی جوړ کړي. په دغه مکتوب کې لیکل شوي چې د دې ښارګوټي څخه 50% ترلاسه شوي عوایدو څخه دی د کابل بانک پورونه ادا شي. موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار او د جمهوري ریاست د ویان نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبره شوي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام یې د کابل بانک پورونو د تصفیه او د پور ژر ورکولو په خاطر د حقوقي مشورو په اساس پورته کړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي ادعا کوي چې یو شمېر دولتي چارواکو د دې قضیې په اړه معامله کړې ده. د دغې جرګې یو غړی غلام فاروق مجروح:
دا چې کوم کسانو دای بیرون کړی یا ولې له فیروزي سره تړون لاسلیک شوی، دا تر اوسه سوال
سوالونه دي. خو هغه اسناد چې ما پیدا کړی د جمهور رئیس یو شمېر نږدې کسانو په دې لاس پورې کړ چې پیروزی له زندانه وباسي. دا موضوع نوره په هیچا پورې تړلې نه ده. په راس کې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار او یو شمېر نور کسان دي. باید دا موضوع جدي وڅېړل شي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذ قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکیل کسان ښکاره او مجازات نشي، د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یوه پوره وړي موقتي خلاصون د حکومت ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوسته دی. د کابل بانک پوروړی لوی پوروړی خلیل الله فیروزی په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په مهال له توقیفه خوشی شوی و او په دغه ښارګوټي کې یو لوی سهم لرونکی بلل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا زیارت په اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
د مهترلام بابا زیارت ډیر انجونی او میرمن راضی هغه د دې لپاره راضی چې د دې پوزر کې چې سر مانونه دی هغه هیلی پوره شي.
د راځي اساسي او بشري حقوقو بلونس پروګرام هم د تخبرو او د سوریې د بحران د سولیزو هڅو له حاله مو ورسته هڅو مو خبرو. خو اوس بیا هم قاسم سولمال ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې په ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت غواړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره په شرایطو موافقه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشر لورال میلر تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم د بهرنۍ اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقونو فعالان وایي ایران باید په 2014 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو ویب لاګ لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځای هڅې وسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د تاړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورټي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو لپاره له مخصوصو ګولیو څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. او روسي څېړونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د میرمنې د جسدونو ډي این اې معاینات وکړل.
لقاسم سولمال نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل که غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دغه راز د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه راز فلمونه، ویډیوګانې هم هلته شته او عکسونه هم. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد دوه سیمه ایز او نړیوال متحدین دي. ایران وایي چې د سوریه بحران باید له سوله ییزې لارې حل شي او د سوریه خلکو ته باید د دې زمینه برابره شي او دا حق ورکړ شي چې په خپل برخلیک په خپله وټاکي. روسیه بیا وایي چې د سوریه په اړه د سولې د راتلونکو خبرو په ترڅ کې به د دې هیواد لپاره د یوه نوي اساسي قانون د جوړولو غوښتنه وکړي. د دې قانون له مخې به په سوریه کې د جمهوري ریاست تر وخت مخکې انتخابات کیږي. نور تفصیل د سالی محمد سالی په رپورت کې.
د سوریه په اړه د پروګرام په طرحه کې ویل سوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد به د اساسي قانون د کمیسیون مشري نه کوي. په بدل کې به د اصلاحاتو پروسه د هغه کاندید لخوا رهبري کیږي چې د ټولو اړخونو په رضایت ټاکل شوی وي. دغه پلان د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا غواړي چې د سوریه د حکومت او ټولو مخالفانو د یوه واحد هیئت ترمنځ سیاسي پروسه پیل کړي. دغه سیاسي پروسه باید د هغه توافق له مخې پر مخ بوتلل سي چې په 2012 میلادي کال کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ ورباندې سلاسوي او په سوریه کې د یوه انتقالي حکومت او انتخاباتو غوښتنه کړې وه. دغه انتقالي پروسه او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پروسه شي اتلس میاشتې وخت ونیسي. دغه پیشنهادي طرحه له مخکې رسنیو ته په لاس ورغلی چې پکښې ویل سوي ټاکل سوی د شامې په ورځ د سوریې د ټولو ښکېلو لوریو ترمنځ په وینا کې د سولې دویم پړاو مذاکرې وسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا خبریالانو ته وویل هیله مند دی په دغو مذاکرو کې هغه فرصت له لاسه ونوځي چې په سوریه کې د سولې لپاره ایجاد سوی دی. د سوریه په اړه د سولې په لومړي پړاو مذاکرو کې چې د اکتوبر په لومړۍ وسوې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، ایران او څو نورو هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې د سولې لپاره به یوه نوې پروسه پیلوي. دوی په دې باب چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به له واک څخه لرې کیږي که نه محتاطانه چلند کړی دی. پر قدرت د اسد پاتې کیدل د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اختلاف اساسي ټکی دی. د سوریې په جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب ښه راغلاست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله یم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې یم.
صافی صاحب، که د ازادۍ د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتي او طبیعي حقوقو څخه ده او ازادي اصلا څه شي ته ویلی شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوښې کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپله نیسي او په خپله خوښه او اراده باندې هغه کار ترسره کوي دغه ته ازادي ویل کیږي. او که چیرې دغه ازادي مطلقه وي او هیڅ سرحد ونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی که چیرې یو سازمان یو اداره د دغه ازادۍ او کنټرول په لاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کړي، دا په ذات کې خپله مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګانې تر سوال لاندې راځي. او که چیرې د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادۍ لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادۍ تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادۍ په مورد باندې ډېرې لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادۍ ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. موږ کولی شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه ووایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولی شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښې دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق دی.
ډېره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت سوی او هغه ته څومره توجه سوې ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه یې کړې ده. او د اساسي قانون په 3 ماده کې چې د 2 فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا د ازادي موضوع ده چې 3 ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولی شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولی شي کوم کارونه ترسره کړي او د کومو کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجودی دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق ده د انسان، یعنی انسان نشي کولی چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې د یو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده، یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولی شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د ده په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او د هغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته، که چیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي که نه وي، دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي، بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، دی خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوی ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره
وخلي دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې اتباع دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداس چې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړ شي چې هغه هم په خپل خوخه باندې ترسره کړي دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور و پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوي چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي
صافی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې د ازادۍ د حق اهمیت په څه کې دی
د ازادۍ حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي نو د دغه معنی پیدا کول د دغه په منځ کې خنډ کیدل خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي هغه کار چې زړه غواړي تر سره کړي هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کړي هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید نه ولولي نه بل څوک ورته وایي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي کچېرې په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک کلام ملسه
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې داغه د نوح علی السلام مور و
د مهترلام بابا زیارت ډیر جنې او میرمن راضی هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت راغلی د جهاد کړي بابا جهاد کې د شهید شوی دی
په نننۍ خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلار و.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلار و. د ده میرمن قینوش نومې ده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1424 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته، ډېری شمېر خلک د مهترلمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بي هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې میشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منصوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یوه پخوانی ملا کتاب لیکلی و چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی و چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم و، په خوبونو کې به مهترلام بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشته په دښتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته ښخ دي او زیارتونه یې موجود دي اوس هم.
سهارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسي ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې زه چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکې عایشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي، عایشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ډېر نجونې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سار مانونه دي هغه هیلې پوره شي او د زیارت کې چې دی یو یو دانه سوره دی، دوی چې د خپل پړونی هلته ګزاروي، کله چې دا پړونی خپل ګزار کړي نو دا پړونی چې کله د سوري ته ننوځي دانه، نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتماً پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا میرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډېر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمان او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډېر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وای چې څه مهترلام بابا خونه د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمان اوسیدونکو لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وای
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومیده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پی کوي. دای به عمدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین کینه دو زمن او یو لور د زیږي دو زمن یو نازن میږي او حمزه کومه تا سوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همه غونه د پاتې کیږي او نازخیل او حمزه خیل دوی اوسم شته دي نازخیل او حمزه خیل
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی د جهاد کړی بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. مستر تون سونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر یبدی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری د سیډیر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر سل ستونزمن کار وی کنه چې د صادر څنګه باید څنګه 100 کیلو لا کوي 100 کیلو په بل تخنیک 100 کیلو بل تخنیک دا صادر دي سوري نه باسي تر حکومت شمه ده خود فکر کوم دا اکثر دا خزي کې مونږ ورته نیو ورغلی نو دوی دا سي کیسې کوي چې دا سوري نه چې د شاک صادر اپل او وستر شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنځشنبه جمعې په ورځ یا د شنبه په ورځ خلک راځي ځینې دلته میلې کوي ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبیعي ده چې راځي دغه پیسې کمی خواته ځي څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفیږي
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت همغه دی همغه زمانی نه تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به دي زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو ګوري دلته بیا سیستم دی سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي بیا د هفتی ورځ روزه پورې د ښځو ورځ بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډیر د لری ځینې د لیشن د سینه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژ نازخیل او حمزخیل دي د جلال الدین د اولادونه دا خلک په اشر کړی دی کنه چې یو دی لری ځینې یو لخته راوړی دی او دلته مثلا وګړه وړي دا خو یو تخته ده ډیر لری ځینې سربند ورته جوړ کړی دی په دې ټپه کې په دې ورونو ورونو کې ورته لخته راوړی دی نو دغه پیسې چې راټولېږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي مثلا جومات فرش اخلي مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي مثلا اوس کوی ورته ووي څه مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري
تاسې څه اړتیا ګورئ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي.
اوس خو ګورئ سړک نشته که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غونې به د کابل او د ټول افغانستان نه به خلک راځي دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شي ده همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې د اوبو مشکل ګوره د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشن سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې وو دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و دا خاص بازار و نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ته ویلې کنه چې لوی لوی څڼې بیا پریښي وي او ډېر ښایسته پړګي بیا په سر کړي وو ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول غزلې به یې ویلې او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې واغه غومبر چې ورته وای کنه بډې بډې خيسته غومبر واه او په دې خيسته غومبر کې بیا ډېر خيسته هغه غګونه کول دې غومبر ته ترمنځ بیا او دې بیا دغه وخت یو کسو د ملا حیات په نامه دې ډېر خيسته غزل ویلې په خپل غږ کې
حمید الله وای چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي
اوریدونکو د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښې او ځینې برخې ویجاړې شوي دي ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی خوږو ملګرو نننۍ خپرونه مو هم دومره وه که مو راډیو تلیکونه راستول پتې مو دادی په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښې چاري